چې خیبر ویلې چې د لندن کانفرنس څخه وړاندې ولسمشر کرزي څو ځلې حزب اسلامي او طالبانو سره د خبرو غوښتنه کړې، خو ځینې ډلې ټپلې شته دي چې د سولې د خبرو مخالفت کړي همیشه. ولې دغه خلک د سولې د خبرو مخالفت کوي؟
په پښتو کې یو متل دی چې چمیرته هغه چې پښې سوځي. جرګې دپاره هغه څوک منډې ترلې وهي او د جرګې او د خبرو اترو هرکلی کوي چې د هغې نن کور ورانېږي، د هغې نن ښوونځی ورانېږي، بچی بې سواده پاتې کېږي، د هغې په سیمو کې د بیا رغونې او آبادۍ کارونه نه کېږي. هغه خلک چې جرګې او د خبرو اترو مخالفت کوي هغه خلک دي چې هغې نن ښوونځی آباد دی، د هغې کلی آباد دی، د هغې ولایت آباد دی. هغوی دلته خپلې شخصي ګټې د طالبانو په راتګ سره له لاسه ورکوي، نو ځکه دوی د خبرو اترو مخالفت کوي. هغې بلکې د افغانستان ګټې په پام کې نه لري، هغې یوازې شخصي ګټې په پام کې لري. او که چیرې دغه طالبان راشي نو دوی دا ویره لري چې د طالبانو په وجود کې به دغه څوکۍ چې نن دوی ترلاسه کړي دي یا په زور یا په مصلحت او یا د بیلابیل نورو لارو، نو دوی بیا د لاسه ورکړي. ځکه دوی د خبرو اترو او د دولت د مخالفینو سره چې هغوی کې طالبان او ښاغلی حکمتیار شامل دي په دې خاطر مخالفت کوي.
من فدا صاحب، آیا په رښتیا هم لکه څنګه چې رفیع صاحب وویلې دغه ډلې ټپلې چې دي د سولې د خبرو مخالفت د شخصي ګټو په خاطر کوي او که نه نور کوم ملي نظریه لري؟
اصلي خبره دا ده، افغانستان د جګړو وران کړی دی، خو په دې کې ځینې مغرضې چیرې شته دی چې په دغه ورانیو کې د دیو شخصي ګټې وي او د دغه شخصي ګټو د ساتلو لپاره همدغه غواړي چې څومره په دې هیواد کې په دې وطن کې اړودړ اوسېږي، جګړه اوسېږي او د دوی خپل اسونه پکې څاربه اوسېږي. څنګه چې رفیع صاحب ویلې چې بیا امکان لري یا شونې ده چې د طالبانو په راتګ باندې د دوی نه دغه واک او د دوی نه دغه چوکۍ ولاړ شي، دوی د دغه جګړو ملاتړ کوي او د ملي پخلاینې او یا د جرګو په مخ کې خنډ واقع کیږي تر څو جګړې وشي او د دوی نیلې او یا اس په دیو کې سور وشي.
خیبر ډګر، آیا دا شونی ده چې لیوی خوا دولت او نړیواله ټولنه مخالفینو سره د خبرو اترو د پیل کولو خبرې کوي او د بلې لوري نه دوی جګړو ته او عملیاتو ته ځانونه چمتو کوي؟ آیا په دغې صورت کې روغه جوړه کیدلی شي؟
همدغه علتونه دي چې ډېر ځله افغانان هغه خپلې هیلې راټوکېدلې هیلې بېرته له لاسه ورکوي او یوازنۍ خبره پکې همدا وي چې له یوې خوا زموږ مشران او د نړیوالو په ملاتړ باندې چې اوس یې د لندن په کانفرنس کې ملاتړ ترلاسه کړ دوی د سولې او د روغې جوړې خبرې کوي، خو له بل پلوه که ستاسو یاد شي چې څه وخت وړاندې په رسنیو کې د ملي دفاع وزارت د نړیوالو ځواکونو په ګډون د یوې خبري کانفرنس په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې دوی به یو ډېر ستر عملیات چې تر اوسه پورې په افغانستان کې ساره نه دی لیدل شوی د مخالفینو په وړاندې به پیل کړي. دا خپله د هر څه د شک لاندې راولي او دا هغه څه دي چې د افغانانو باور او اعتماد بېرته د لاسه ورکوي.
خیبر ډګر، نو خبرو د پیل کېدو څخه وړاندې په افغانستان کې د ملي پخلاینې یو پروګرام موجود دی، هغه سره په زرګونو کسان یو ځای شوي دي، تر اوسه پورې په کونړ کې هم په سلګونو ته تعداد ورسېده. دغه پروګرام ستا په نظر باندې کامیاب دی که ناکام دی؟ که ناکام ولی؟
که د کامیابۍ او د ناکامۍ دواړه خبرې شاته پرېږدو او یوازې په همدې باندې وغږیږو چې د ملي پخلاینې کمیسیون چې په افغانستان کې جوړ شوی دی د څه کړي دي، څه لاسته راوړنې لري؟ نه یوازې دا چې خلکو ته ستونزې را پیدا کړي دي، دولت ته ستونزې را پیدا کړي دي، نړیوالو ته ستونزې را پیدا کړي دي. هغه په دې معنی باندې تاسو وګورئ چې د ملي پخلاینې د کمیسیون لخوا په بار بار باندې دا ویل شوي دي چې 2000 په پلانکي ولایت کې، 1500 په پلانکي ځای کې او دغه مخالفین د ملي پخلاینې د کمیسیون سره یو ځای شول. دا خلکو ته داسې یو انګېزه ورکوي او افغانستان کې به دا مخالفین څومره ډېر وي، په هر ولسوالۍ کې چې زرګونه مخالفین د ملي پخلاینې د کمیسیون سره یو ځای شي وي، نو ولې د مخالفین د کوم ځای ناراضي په اوس وخت کې د افغانستان د مخالفینو شمیر به څومره وي؟ دا چې د ملي پخلاینې د کمیسیون سره په دومره تعداد سره او په دومره شمیر سره یو ځای شوي دي، اوس د نوې پروسې په پیل کې د مخالفین سره د خبرو اترو لړۍ چې دا اوس د نوې پروسې چې پیل کیږي، دا به د دې معنی لري چې یوازې د لس یا 15 کسانو سره به موږ خبرې کوو. په همغه شمیر کې چې پخوا د افغانستان مخالف لوري په کوم شمیر کې چې وو، اوس هم همغه شمیر دی. نو د دې دا معنی ده چې د ملي پخلاینې په کمیسیون کې چې کوم کسان یو ځای شوي هغه اصلا مخالفین نه دي، ځکه چې تاسو ګورئ که موږ د کونړ په رابطه باندې خبره وکړو، دلته چې د ملي پخلاینې د کمیسیون سره کم کسان د قمندانانو او د مخالفینو په نوم یا د وسلوالو او ورپکو په نوم باندې ملي پخلاینې سره یو ځای کیږي، او ډېر ځله موږ د دغه چارواکو نه دا هم اورېدلی دي چې په دې کې قمندانان او قاضیان او حتی ډېر لوړ پوړي مخالفین پکې شامل وو، خو موږ چې کله بیا ورغلي وو هغه سره یا د رسنیو ته هغه وښودل شوي دي یا ورسره خبرې کوي یا ورسره حاضر شوي نه دي چې خبرې ورسره وکړي، ځکه هغه په دې پوهېږي چې موږ مخالفین نه یو. که اوس موږ د چا سره یا د رسنیو سره دا خبره وکړو چې موږ په دومره شمېر کې د پلانکي قمندان په لارښوونه یا د هغې په قمندانۍ کې موږ راغلي وو دلته د افغان دولت سره یو ځای شولو، زه فکر کوم لومړی خو موږ د ملي پخلاینې د کمیسیون دغه چارو ته د شک په سترګه ګورو. دا هیڅ کامیابه یا بریالۍ پایله نه درلودلې. په دې باندې زه ټینګار کوم چې که چېرته دغه نوې پروسه د ملي پخلاینې د پروسې سره توپیر نه شي او توپیر ورسره ونه لري، دا هیڅ معنی نه لري. بیا به هم هماغه وي چې د کلو بانډو نه د لرو ځایونو نه هغه چې تر اوسه پورې ښار ته نه وو راغلي یا د کومو د نورو ډېرو ګڼو ستونزو له امله هغې والته بېچارګیان یا استادان یا معلمین یا د کلي عادي اوسېدونکي هغې دلته راولی د مخالف په نوم باندې، ته د ملي پخلاینې په کمیسیون کې ته د دولت سره یو ځای کوه او بیا دا اعلان کوه چې دومره کسان د دولت سره یو ځای شول. زه فکر کوم چې دا د دې کمزوري ده.
مننه روفي صاحب. څه کول پکار دي چې د پخوانۍ ملي پخلاینې د پروګرام او د اوسني د سولې د خبرو ترمنځ توپیر پیدا شي؟ کوم ټکي باید پکې اضافه شي او کوم تنه لري کړئ؟
پخوا کوڅوګ راغلي افغانستان کې وسله په ځمکه کې ده او یا د ملي پخلاینې د پروګرام سره یو ځای شوی دي، هغه په انفرادي ډول سره راغلي دي. په طالبانو یا د دولت په مخالفینو کې څو کټګوري خلک دي. یو داسې خلک دي چې هغه په عقیدوي لحاظ باندې نن د دولت سره په مخالفت کې ولاړ دي. یو داسې خلک دي چې د شخصي تربګنیو له امله دلته تنګ شوي دي او تلي دي، او بل شمېر داسې خلک دي چې په افغانستان کې ورته کار نه پیدا کیږي، مجبور دي طالبان یو 5 روپۍ معاش ته ورکړي او د طالبانو سره یو ځای ولاړ دي. نو که یو ځای شوي دا به هغه خلک وي چې هغه یا د شخصي تربګنیو نه تلي دي او یا د افغانستان کې د بیکارۍ له وجې تلي وو، دلته ته یو زمينه مساعده شوي ده به تر اغلي. خو که نوې خبرې اترې کیږي هغه باید په عمومي ډول وشي، د هیواد په کچه وشي، د مخالفینو د مشرانو په کچه وشي، تر څو چې مشران نه شي، مشران وسله په ځمکه کې نه دي. فکر کوم چې دغه انفرادي ډول راتګ دا ګټور نه دی چې یو 5 روپو په مقابل کې بغراتو دلته وسله په ځمکه کې خوستل. حتی داس کسان راغلي دي چې یو 15 کسي زړه تسلیم شوی ده، هغه د ځان سره دوه یا درې وسلې راوړلې ولی امتیازات یې در ټوله اغستې. نو دا معنی لري چې یوازې دوی د امتیازات په خاطر راغلي. امتیازات باید چاته ورنه کړ شي، امتیازات د حل لار نه ده، ځکه دا یو تجارت جوړیږي، تجارت باید جوړ نشي. یوازینی لار هغه دا ده چې په لوړه کچه دغه د لوړ پړو مشرانو سره خبرې وشي انفرادي ډول، او په وړه کچه باندې خبرې د بیرلیتوب لار نه ده.
تشکر. فدا صاحب، ډیری وخت حزب اسلامي او طالبانو دا شرط وړاندې کړی چې تر څو پورې بهرني ځواکونه په افغانستان کې موجود وي موږ د روغې جوړې خبرې نه کوو او نه سولې میز ته کینو یو بل سره. اوس هم په افغانستان کې بهرني ځواکونه شته دي، آیا حزب اسلامي او طالبان به خبرو ته چمتو شي؟
لکه څنګه چې دی مخکې دا خبره کړې وه چې تر څو پورې د نړیوالو ځواکونو چې د هغوی په نظر او د هغوی په وینا باندې یرغلګر بلل شوي دي، هغوی د دې وړاندوینه کړې وه چې تر څو پورې د دغه د پلو نیټه نه وي ټاکل شوي د دوی سره به خبرې ونه کړي شي. اصلي خبره دا ده دلته خو نړیوال دا وه چې دا القاعده ده او دغه طالب دی، خو د دې وطن دود ته که سړی وګوري، د دې وطن دستور ته وګوري، د سابقه تاریخ ته وګوري، کله که هم دلته یرغلګر راغلي دي دغه مقدوني سکندر رانیول تر دې دمه پورې عام افغانان د دې روحیه لري، دغه فکر لري چې دلته څوک راغلي دي، خارجیان راغلي دي، دا یرغلګر دي او د یرغلګر پر ضد باندې د دې ملي وجبه جوړیږي، د دې اسلامي وجبه او دنده جوړیږي چې د دې پر ضد باندې وسله راپورته کړي. هغه خو په دې نظر باندې دي چې دا یرغلګر دي، خو په هر صورت باندې دا یرغلګر دي او که د ملل متحد په قوانینو او د پروتوکولونو سره سم راغلي وسیږي، خو دغه وړاندوینه یې کړې ده چې دوی به نیټه ټاکي د تګ. که څه هم بارک اوباما دغه 11 کال جنوري مش ټاکله چې په دغه باندې به زموږ پوځونه د افغانستان نه وځي، که چېرته دوی غواړي چې په افغانستان کې دغه د سولې او د ملي پخلاینې پروسه بریالی شي، که څه هم اوباما دغه نیټه ټاکلې ده، نو په کار بیا دا ده که دوی حقیقتا په افغانستان کې غواړي چې دغه پروسه بریالی شي، نو دغه نیټه دې ورته وټاکي. نو تر هغې پورې چې دوی نیټه نه وي ټاکلې او هغې ورسره لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې دوی ورسره د جهاد په نامه باندې جګړه کوي او د دوی سره جنګیږي، نو چې نیټه نه وي ټاکلې او هغې د خپل هوډ نه وانه وړي، نو شونې نه ده چې دغه جرګه او مرکه او ملي پخلاینې پروسه مخ په وړاندې لاړه شي.
خبره کا اخیره کې داسې راتوي چې څه کول په کار دي چې حزب اسلامي طالبان او حکومت سره جوړ شي.
رمبه خو باید موږ یو ټکی ته پام وکړو، واقع ده چې اوس چې د طالبانو له لوري یا د اسلامي حزب له لوري کوم شرایط وړاندې کیږي یا د افغان دولت لخوا وړاندې کیږي، دا هغه څه دي چې په اوس وخت کې کوم ورته اسه تشه پروپاګاندا یا تبلیغات وایو هم کومه بې ځایه خبره بنی وي، ځکه دا به د افغان دولت تیروتنې وي که دا ځل اسلامي حزب یا مخالفین یا افغان طالبان دوی ته داسې وایي چې ټول شرایط د دوی په خپل ور ومني او بیا د خبرو میز ته کینی او تاسو دا وکړئ واغه وکړئ موږ سره کینی، ځکه چې دا تیروتنه په لومړي ځل باندې د بن په کانفرنس کې چې کله د دغه نوي حکومت بنسټ خوستل کېده د افغان دولت او د نړیوالو له لوري شوې وه، چې تر اوسه پورې موږ د هغه تیروتنې نه رنځیږو او پدغه مرستونځو کې موږ وسیګو. خو خبره دا ده چې تر اوسه پورې افغان دولت وایي چې مخالفین دي د افغانستان اساسي قانون ومني او دا دی وکي خپل وسله دی پزمکه کېږي او را دي شدلته د مکسر یو ځای شي، دا هیڅ امکان نه لري. دا هڅه خبرې دي، دا د څه خبرې دي کتر یو ماشوم نن پښتنه وکي هغه هم په دې باندې په فکر وکي او یو څو دقیقې پر وخاندي، ځکه کدی یو چا سره وسله یو هغه ته وایي چې راش وسله دی پزمکه کېږي او زما قانون ومني او دا وکه واغه وکه، ځکه هغه ته اړ نه دی. په دې وخت کې وس افغان دولت او نړیوال اړ دي چې د طالبانو سره سوله وکړي، مخکې له دینه چې دوی د طالبانو یا د اسلامي حزب پر هغه شرایط او وړاندیزونو باندې نیوکه کوي دوی د خپل ځان ته وګوري. خو خبره دا ده تر اوسه پورې هیڅ په عملی ډول باندې د طالبانو سره خبره نه ده شوې، کوم ځکه چې اوریدلې دي چې د افغان دولت د طالبانو د مشر سره خبرې وکړلې یا د حزب اسلامي د مشر سره خبرې کړې دي. موږ وایو افغان طالبان او حزب اسلامي هم د خاورې او د هیواد بچیان دي، هغه په دې کې حق لري که چیرته اوسنۍ افغان دولت مشرتابه دی ورختیا هم د ملي مشارکت خبره کوي نو هغه د په پام کې ولري.
تشکر روفي صاحب، ستا په نظر باندې افغان دولت او نړیوالو ځواکونو ته او همدارنګه طالبان او حزب اسلامي د څه پکار دي چې په دې هیواد کې امن راشي، سوله راشي او د دوی ترمنځ د روغې جوړې خبرې کامیاب شي؟
په جګړه کې کیل لوري چې هغه افغان دولت یا نړیوال ځواکونه دي او د دوی په مقابل کې طالبان او د حزب اسلامي حکمتیار ډله ده، دوی باید یو بل ته داسې شرایط وړاندې کړي چې هغه د منلو وړ وي. مثلا که د افغان دولت دا شرایط وړاندې کوي چې موږ به یوازې هغه چا سره خبرې کوو چې هغه د افغانستان قانون مني او د افغانستان د بیرغ تر سوري لاندې ژوند کوي، دغه شرایط هم صحیح نه دي، ځکه داسې خلک شته دی چې تر اوسه د دوی په قانون کې مشکلات ویني. دوی وایي چې هغه څوک چې لاسونه د ملت په وینو سره نه وي، نو افغان دولت مهرباني وکړي دوی سره په دولت کې داسې لوړپوړي چارواکي شته دی چې هغوی بېګناه افغانان وجلي دي او لاسونه د هغوی په وینو سره دي، نو دغه شرایط د نه وړاندې کوي. که چیرې خارجیان هم دا وایي چې موږ د القاعده نه منو نور منو، نو القاعده نن مستقیما د طالبانو سره ملګری ده، هم په هیواد کې او هم د هیواد بهر د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جنګیږي، هغوی باید داسې شرایط برابر کړي چې افغان طالبان د القاعده نه را جدا شي، هغوی باید دا شرایط وړاندې نه کړي او طالبان رونه کووي یا حکمتیار صاحب کو دا وایي چې خارجي ځواکونه باید وځي د افغانستان نه، بعد لاغې به موږ خبرې کوو، دا هم ناشونی ده، ځکه هغوی دلته دا پلمه ځان ته لټوي بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې جنگ دی، موږ د جنگ د مخنیوي لپاره دلته راغلی یو، نو هغه باید اول خبرو ته کینی، د خبرو اترو نو وروسته دغه شرایط باید یو بل ته وړاندې کی، یو بل ته باید قناعت ورکړي، شرایط یې باید ومنل شي دواړو لورو، هم د افغان دولت نړیوال ځواکونه او د دې په مقابل کې ولاړ طالبان او اسلام. تشکر
فدا صاحب، تک پلن دولت وی چې څه کول پکار دي چې تر څو په افغانستان کې روغه جوړه رامنځته شي او سوله ټینګښت ومومي؟
لومړی باید دا ویم چې لومړی ځل لپاره چې دلته د خارجي ځواکونو دوی ټوله اتکا په زور باندې کړی و، په وسله باندې کړی و، په قوه باندې کړی و، نن چې د سولې او د ملي پخلاینې خبرو ته دی مایلېږي، نو خبره دا وی چې سبا هغه شرایط چې به په ځان باندې منی نه نیو مری، کومه جرګه چې د افغانانو لمنځه جوړیږي یا افغان دولت جوړی یا ولس جوړی چې د دوی دوخانه مقیده نه وسیږي. دویمه خبره دا ده چې جرګې کې هغه خلک شامل کړی شي چې هغه حقیقي ډول باندې جرګمر او په جرګه باندې پوی خلک وسیږي، او د دې وطن دود دا دی چې جرګه کله هم د دوو ښکېلو ډلو ترمنځه فیصله کوي، واک جرګه اخلي، نو بشپړ واک د افغان دولت ایدلافي ځواکونه او طالبان جرګې ته ورکړي.
په کونړ کې د سیاسي چارو کارپوهانو محمد آصف رووفي، جنت ګل فدا او خیبر ډګر په افغانستان کې د سولې د خبرو په ارتباط د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري پوښتنو ته ځوابونه ویل. له همدې بحث سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه هم سرته رسیږي.
برادیو آزادی نامروان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.